السلام علیکم، سهار مو بخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا وري. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اپریل د میاشتې سلورم نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو ورکلې کو. په دې غړی کې درته یو شمېر ریپورټونه او سو خوندوري سندرې لرو. ورځې چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د سات خبرونه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه، په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د هیواد د حالت په اړه یو مهمې غونډې ته وینا کوي، او په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباخ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي دي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه ځپل سوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. پی ډی ایم په ریپورت کې راغلی چې په کوهستان کې 12، په سوات کې 8، په بنو چترال مردان بټګرام کې 2، او په ملکنډ منسیرا دیر او چرسده کې 1 تن وژل شوی دی. په پاکستان کې 13 میاشت هم بارانونو د خیبر پښتونخوا په ګډون د ملک نورو سیمو کې تر 180 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کوم حکومتي کمیټي نن په خیبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګې کې احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تېره ورځ د سوې یو غونډې ګډونوال منظور افریدي وویل
په 14 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به راوچتیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستلو ته وقف ښودل شوی. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیزم عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې ادعا شوی چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې ادعاو پخلای کړی دی. د پاکستان پوځ د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د دې عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشتي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ارګ کې د همغږي او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګ په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همیرا ساکی بوای په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي.
وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانستیم بیشتری
دوای امنیتی حالت لا خراب شوی او موږ نه یو توانیدلی چې ډیرې هغه ژمنی عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د ښه کېدو او د روغ جوړی په برخو کې سوي دي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ او د اداري فساد په ګډون پر مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر هوډ غور وسي. په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لږ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېیمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې چې په آذربایجان کې دننه پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته ازري ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پر ټلویزیون ښودل سوی یو غونډه کې وویل چې د دوی عسکر یو لویه بریا ترلاسه کړې ده او پر دې نوي اعلان سوی اوربند به عمل وکړي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیتس وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریته په بس کې جرمني ته اوښتي وو او همالته سمدستي پولیسي نیولې وو. او وروسته خبر د لوبو، ویسټ انډیز د دویم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل سو. ویسټ انډیز بیګا د هند په کلکتا کې انګلستان ته له یو په زړه پورې لوبې وروسته په څلورو وکټونو ماتې ورکړه او د اتلولي خپله کړه. تر دې وړاندې هم په دې میدان او همدې ورځ د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې ویسټ انډیز آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
د مشال ریډیو د نن ورځې اورنۍ غړی سلام پختونخوا ته غوږی په روانه غړی کې درته دغه رپورټونه لرو. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې نن به د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسۍ دوره کوي او هلته به د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار مخالفت کوي. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي. نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرتبه د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په روان کال کې به د ټولې قبایلي سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي، خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا لري 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکي وایي د لاهور د ځانمرګي برید نه پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډالو خلاف د کاروایي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟
بعضې ډېرې خوندونه داسې دي هغه دوی سره سیاسي طور باندې یو ځای دي او ووټ بینک چې کوم د دوی د دی هغې کې د دغې خلکو ډېر لوی لاس دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د بارانونو تر دې دمه د 30 نه زیات کسان وژلي او د دغه راز سلوېختونه زیاتې زخمیان کړي هم دي او خواو شاش پېته کورونه ایبران کړي دي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو 46 کسان وژلي، 30 ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو 60 کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 12 ټپیان شوي دي. همدا شان دغه بارانو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه، او په ملکن منصره 410 کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توفاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان نه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه 132 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلي او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پېښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپان نه کیږي چې له امله د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریدل چې تاسو به د نن ورځې په نه ساعته خبرونو بیلابیلو غړو کې اوري. راځو یو بل ریپورت ته. د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې د خیبر ایجنسۍ ته ځي، خو فاټه سیاسي اتحاد هم په دې موقع په خیبر ایجنسۍ کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دي، وایي دوی د 15 قبایلي سیمو دوره کړي، اوس د نورو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو مشرانو خلکو سلی د کاته کوي چې معلومه دوی د خپل د دغه سیمې لپاره د راتلونکي حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار الله مومند رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټا چې د قبایلي سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د دې په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دي زموږ پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټې به زموږ لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
نثار مومن وایي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمائندگانو جوړه کړې. د دې په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمل توګه مطمئن دي.
نو د دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې دا دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په شپږ کال کې دا اول کمیټي دا چې عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان اسټابلیشمنت به تیار نه دي چې قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي، زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غاڑی زکہ چپور غاڑی تا افغانستان دے دی غاڑی تا سڈیر سڈیر یاتی مسئلے دی او جے ترسو پوری دا جنگو نشتے دا بارانی او علاقائی قوتوں دے اندر جتے نے ترغی پوری دا قبائلی علاقوں دا حیثیت بدلو دا پارا پاکستان اسٹیبلشمنٹ تیار نہ دے.
شمیم شاہد وائی تیر وقتوں کے ہم پا قبائلی سی موقع دا اصلاحات اللہ پارا دا غرنگ یوش میر کمیٹیاں نے جوڑی شوی چے قبائلی ولستا یہ حس گٹھی ندی رسیدلی. خود قبائلی سیمو زنی د پارلیمان غړي بیا وای دوی تم لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي ځکه چې په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په قامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب عزب عملیات و اخیری مرحله کې د 250 زیات وسلوال وجلی او د یاد سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی ایس پی آر زیاته کړی چې تر سوې ټول سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نه وي تر هغې به عملیات روان وي. په دې حق نور تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب عزب اخري مرحله کې 225 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب عزب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب عزب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوسته. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکا، انزرکس او منګړی ته سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل کورونو ته ستانه کړی شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله سر ته ورسي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
تازه په اپریشن شروع کېدلو مونږه په 3 دن کې 10 لک آئی ڈی پی دا بنو لکی مرواد یعنی خان خوځه لکی ته مونږه راووتلی اینا بعد مونږ سره د حکومت دا خبره کړې وه چې په 3 مهینه کې دننه دا خلکو ته وجهستان ته واپس کوه تقریبا 2 کاله وشول دی وایي چې ما 3 زرا کا خاندانونه واپس کړي دي بل وجهستان د پولیټیکل ایجنټ سره هم ملاقات شوی وو هغه مونږ ته ویل چې نومبر پر A to Z آئی ڈی پی چیری را مونږه واپس کوي دی 23,000 خاندانونه په 2 کاله کې واپس کړي دي خو مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی نو نوموړی وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودي وسره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا اسکیمه کومه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا اوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني په خپل سر روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په غیر کې بیا چاره وشي کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي که څه هم د ضرب ازب عملیاتو په ترڅ کې په قبایلي سیمو کې عملیات کیږي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات روان دي خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي دا ولې او د دې به څه اثرات وي د دمې نه پس یو ریپورت کې درته اورو په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سما خبر کوي کہ په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په سیر وي نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري
اخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو او دا غیر د عمل راغې یو څه تفریق ورا شو موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیږي شي دې کې نور پټه دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غدې بل دا چې باز دې کې چې په ځونه داسې دی هغه په سر سیاسي تور باندې یو زیدي او ووټ بانک چې کوم د دې دا دې هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم سره سره دخل لري دا دې نه غواړي دی وایي چې موږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې به څه اثرات وي جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي، چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. څېړونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلاح شوې دي.
بلخوا ډان ورځپاڼي و مقاله خپره کړې لیکي چې د لاهور ځانمرګي برید نه پس د نواز شریف حکومت د پوځ لخوا د فشار سره مخ دی. پوځ غواړي چې د نور هیواد په سیر په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې د یوې لنډې دمې نه پس اورئ. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د ترسره شوي وسلوالو بریدونو نه پس پوځ د نواز شریف د حکومت نه وړاندې شوی او عملیات یې شروع کړي چې حکومت یې بیا مجبوراً تر شا ودرېدلی دی. ورځپاڼه د مثال په توګه وایي کله چې د کراچۍ په ایرپورټ برید وشو نو پوځ د ضرب عزب عملیاتو فیصله وکړه او داسې معلومیږي چې د نواز شریف حکومت تر دغه وخته د عملیاتو شروع کولو نه ډډه کوله، خو چې پوځ عملیات شروع کړل حکومت وویل دا عملیات د حکومت په وینا شروع شوي دي. داراز د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نه وړاندې د پېښې ځای ته رسېدلی و چې بیا یې د افغانستان سفر هم وکړو او ویل کېږي چې د ترهګرۍ خلاف قومي پلان یا نېشنل اکشن پلان هم د پوځ په خوخه رامنځته شوی چې ټولو ګوندونو په متفقه توګه بیا منظور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف حکومت په قبایلي سیمو کې د ضرب عزب عملیاتو او دا راز د پنجاب نه علاوه په درې واړو صوبو کې د نېشنل اکشن پلان په اړه زیات فکرمند نه و، خو د کله نه چې په لاهور کې ځانمرګي برید شوی پوځ وایي په پنجاب کې هم عملیات په کار دي. نو داسې ښکاري چې اوس نواز شریف د پوځ دغې غوښتنې منلو ته تیار نه دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په پنجاب کې پولیس او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواکونه د وسلوالو خلاف د کارویانو توان لري، خو مسلم لیگ نواز ګوند ویر لري چې که د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي نو په جواب کې به یې دوی د خطر سره مخ کیږي، نو ځکه په پنجاب کې د عملیاتو په هکله په زړه نازړه دي. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف حکومت هر څه په خپله کول غواړي او بیا استعداد نه لري چې له وجې هر څه د کنټرول نه وځي. په موجوده وخت کې ټول ولس په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو او نورو درې واړو صوبو کې د وسلوالو خلاف پوځ او رینجر ځواکونه عملیات کوي، نو په پنجاب کې ولې د دې نه ډډه کیږي؟ په کار دي چې د امنیت لپاره د هیواد په هره برخه کې بلا امتیاز کاروي وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه اولنۍ غړي سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې د ترتیب مطابق دا وخت تاسو لپاره یو سندره لرو د سلیمان خیل په سلیمان خان په غږ کې راځي چې په غړي وورو.
گلا گلا رے دیا بابو جان لا دیوڑ ماور
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا کې د روانې خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې نن په خبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګه کې احتجاج کوي. د یادی اتحاد چارواکو د یکشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نشته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باوري کړي. د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربه زب عملیاتو په ورستی پړاو کې 225 وسلوال وجل دي. د خبره د یاد فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR د یکشمې پورز نو وخت په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی فوج د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلای کړی دی. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ار کې د همغږی او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي. بیګال ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرستو ورکوونکو هیوادونو استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. په لنجمنه سیمه ناګارو کرباغ کې بیلتون فالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا لغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویم ورځ هم درنه جګړه نشته وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر دویم نیټه یو اړخیز اوربند اعلان کړ.
بوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده، خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوي وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وسولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي، نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو ستنه مسله را پیدا شي. ادارې اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. اډوان ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکول لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پکې درته نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی هم اورو. دی وایر ویبپاڼې لیکي چې تر کومې پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینډ سټرایپ ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
دیوایر ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې یې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خود دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کېږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه دغه هیواد ته استول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زوره ایستلي او افغانستان ته یې استولي وو چې په نتیجه کې یې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان اعلی له قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسس هم ان ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو، د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نوریاس نوري ریپورت اورېده. د خبرونې د سلام پښتونخوا ترتیب د سیده چې د کتاب لپاره سندرې او غزلونه هم لرو. د وخت د خیال محمد په غږ کې د اندیش شمس القمر د کلام اورو.
چرتا پات شوشنا د چرتا رسیدم
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې درته اولنۍ غړی سلام پښتونخوا وړاندې کوو.
ورزو یو بل رپورټ ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جازونو مال کوزولی او خېجولی شي خرڅ کړي دي او اوس پاتې دوه نور هم خرڅوي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بېروزګاره شي، په دغو کې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګاره شي. نو موږ وایو چې دا خود سبا مطلب دی لوګي نمرې او موږ یو جدوجهد کوو. موږ دله یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هغه مخ کې اغستي دي. دا زموږ د لاسه مخ دی، دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخای خرڅي. نو مزدور سره خو د لاس خو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بل لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده، خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې دې کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي. مونږ ورته وایو ضرور دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو کوم کوم چا په خپل حق ورسو. بلوچستان چې د هغه ځان ته پلردان دي،
د ذکر ده چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتک د میلادي کال 1901 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1901 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال برکا
په 1:30 بجا،
مشالونه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو افغانستان ته، په افغانستان کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تور لیست نه د دغه ګوند د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغې شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلي څخه د دغه حزب د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپله ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغو جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مصونیت، د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې یې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې ولس ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمېدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیای. پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنا جلال آباد ته ورغلي وو چې په دولتي چارواکو سربیره په زرګونو ننګرهار میشتو ځوانانو او د کرکټ مینوالو یې په درون استقبال بدرګه وکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ادي ریپورت کې راکوي چې د ډول سورنۍ په غږ شروع کیږي.
د خراغلاس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد ښار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلی چېرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره یې د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټیډیم ته ورغلل چېرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل که ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولی دی. د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوښي څرګنده کړه.
ډېر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو، د خلکو مینه مو کتا زړه وختونه را یاد کړه، خو جزل لا مینه ول زیات شوې دي او د دوی د مینې ډېر ډېر مننه کوم او ګلونو ماشومانو چې کومه ترانه وي یقینا چې زموږ احساسات را ژوندې کړه.
سره له دې چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شوی، خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د ښاروالۍ اړوند د بېسودو پله ته څیرمه 25 جریبه ځمکه د کرکټ د لوبغالي لپاره ونوموله، چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا وخت اثر ترسي کی په اخره کې تاسو ته د زیک افریدی او ستایر یونس په غک کې د غسندر وړاندې کوو. د مشال نور خبرونه به دوام لري چې تر ما زیګر شپږ بجو به جاری وي.
خوشحال